د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خبرونه په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یونما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یونما کې د هغو کسانو په حواله چې د ده په وینا د یونما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپله دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظلم بللای. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لندا توماس ګرینفیلد پر روسیې تور ولګاوه چې بشری مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وبل. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبری غونډه کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیه به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور لمخې ښاغلي کیری خپل سیال شی جن هاوس را مخامخ تفصیلی خبری وکړي. د لنجدي او کلن ځان وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنز چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لمړی ځل خبرې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. افغانستان کې د ښځو د حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او دا موضوع په یو مرکه کې څېړو.
یونما خو اول خپل هلته دفترونه لري او خلک سي دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي، د هغو پر بنیاد باندې دارنګه راپورونه وړاندې کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد باید د طالبانو دریځ ته له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. وبګورو چې شنون کی په دې اړه څه وایي؟
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
په افغانستان کې د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په یو ځانګړي راپور کې نیمه پیړۍ شاګور کوو.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط
په 15 دقیقې بحث کې هم همدا موضوع شربو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبان حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او آزادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې همداشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو راپور کې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل دې راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د ښځینه کارکوونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 5 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره درګرځولو په خاطر په مرګ واخلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لوري د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوو ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه و، بل هغه مورید دی چې د یونامه په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامه خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو په محل راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 5 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونما په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسؤل د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لوري وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامه همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي د یونما هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوی حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو حکومت د خځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په دې اړه راپور نن ملګرو ملتونو د تیرو دو میاشتو یعنی د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه راټول کړي د مطالب. د یونامه د راپور په اړه مې مخکې د مینا لیست په نوم د نړیوالو د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو له مشرې پلوشي حسن سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې له نظره د یونامه د راپور اهمیت په څه کې دی.
زه فکر کوم چې څه څه په یونامه راپور کې راغلي دي هغه حقایق دي چې خلک یې روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس د دغو مسایلو. له ټول مهمه خبر دا ده چې تر دوه کالو راهیسې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلي دي، یونیورسټیانې تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي او د ښځو د کار کولو زمینه هر ورځ نور هم سختیږي په افغانستان کې. په همدارنګ نور بشري حقونه سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي اما بیا هم وژنې ټکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای چې دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده او د خلکو غو مسؤلیت سی باید حکومت ادا کی هغه نسی ادا کولای او د خلکو چاري خراب دي.
امیرمن حسن، په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویلی دی چې دا د په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستانه تښتېدلی دي او یا هغه کسان دي چې د ده په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یونما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي او هغوی په افغانستان کې مهمره حق لري. لکه څومره چې میشته خلک لري د ځوان هغه حالات چې په افغانستان کې وو زیات خلک مجبور اوسو چې افغانستان ته کړي. دې معنا نه ده چې هغوی نور سي کولای سي خپل وطن په باره کې خبرې وکړي. همدارنګ یوناما یا یو ان همیشه یو بېغرضه اداره ده او هغوی مسؤلیت ده چې دوی باید حالات فیصله صحیح مشاهده وکړي. او هغه
میرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت د افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مخصوصا د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، دا د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
یونامه خو اول خپل هلته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې او خلک چې دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او د هغو پر بنیاد باندې دغه دارنګ راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې چې هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتره دا ده چې د حالاتو سمولو باندې او د یوناما او د بینالمللي ټولنې سره یو ځای دې کار وکي،
پجای دې سي انکار وکي. مننه. فقط یو ورستې پښتنه میرمن حسن، چې دا ناندري د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه ده او د حکومت مسؤلیت دا ده چې د خلکو لپاره وضعیت بهتره کړي. په هغو باندې حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوه چاره نه ده.
د مینا لیست د نړیوالې خیریه ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریس طلپم پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي و د دوحې هوکړه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو هغه بیا هم ویلي و چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوز د جمعې پر ورځ هم ویلي و چې طالبان باید ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امید ظهیرمل راپور راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته سای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوی و دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې وه چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نورو ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي.
د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. توبیاس ایلوت تلګراف رسپانې ته لیکلي چې طالبان د ده نه خوښیږي، خو د ده په وینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولنیزې کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید له حکومت سره همکاري وشي. بیا هم امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر توبیا ایلوټ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی و ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. توبیاس ایلوټ چې خپله یې ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي طالبان یې نه خوښیږي، خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوټ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې او لیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خوا د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. خو توبیاس ایلوټ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جون او ښځو د طالبانو سخت بندیزونه هم مني او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دا هغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې د طالبان نه په خپله ګټه هر یو هېواد په خپل مقطع د زمان کې هغه استفاده وکړي.
وخت د طالبانو لپاره ځلی رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسي او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل. د طالبانو اوسنی حکومت په زلورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل خبره کړي، خو د نړیوالې ټولنې له خوا یې د تعامل د پیل لپاره وړاندې شوي شرایط چې د افغانانو په ځانګړي ډول د خصوصو د حقونو مراعات، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه ده نه دي منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د چنګاخیا سرطان شپږویشتمه ده چې په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس پنځوسمه کلیزه ده. د 1252 مریز کال د چنګاخ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. په دې راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي، وابهوري چې د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې تیروتنه بولي.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خو په پوتې د راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي، راډیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی نو په یوه ټکو نشو د څه دی نو هم دغه چې نو نه د څه کوم اکسل ما چې کودتا شوی یا زادو خور شوی څه نه و دغه څه کړه. نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دقیقې نشو باندې ورځ
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوریت غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابرې په دستګاه سره یو قطعاتو ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره، بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د احترام د فرد د کور ته ورتلم. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کېده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوري نظام د ګاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي راډیو ته وایي د چنګاښ د شپږویشتمې حرکت یو لویه او نه جبرانېدونکې تاریخي تېروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
این یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله سانګزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی سانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی سانګزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پوځ ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوری غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کې اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته دا نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووژل شو.
په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس په اړه د اسدالله لودین تفصیلي راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو په 15 دقیقې اونیز پروگرام کې چې څو شېبې وروسته پیلېږي هم د دې موضوع په اړه بحثونه لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم ورکړي دي. راپور زیاتوي چې دې محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور کارکونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپل دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو 2 میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د جنوب په 5 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې 4 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیون ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. پروان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظالمانه کار بللی. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد پر روسیې تور ولګاو چې بشري مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وباله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبری کانفرنس کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلی شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبري آژانس د راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جن هاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابر ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای یې نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخ ته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو پلی کولو لپاره اړتیا وه چې شاهي نظام دې نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کېده. خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصرالله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پایله مشوه. استانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یا سوي. سره ده چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د ډیموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي اړخي یا کین اړخي و آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي و. سردار محمد داود خان له شوروي سر اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل مېلمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 5 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو.
د بحث نمو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پوهانی استاد پوهاند ودیر صافی او د جرمنی برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړې دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. صافی صاحب لومړی به تاسو ته درشو. خید اوریدونکو لپاره مهمه وي چې کله پوهنای شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وای؟
بله، تشکر. سلامونه باد تاسو ته وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 25 کال داود خان کامیاب کړ، ځان ته زما تحصیلي دوره وه او د پراک په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه، د ډاکټرا لپاره مې کار کاوه.
د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې؟
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټری ولیکو او د غبند مې کار کاوه.
ډېر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر، تاسو تم خره غلاست وایو، عین پښتنه له تاسو هم مطرح کوم. اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه، سلامونه. اونې کېلې زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصل وم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون. لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و، او موږ تقریبا دا درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو، نو زه څلورم صنف کې وم د پوهنتون.
ډېر ښه. اتمر صاحب او صافی صاحب، داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست. ډېر ښه. صافی صاحب، راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی، ډېر ځلې لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په نو که پیدا شوی و چې شاهی نظام لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه، یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
چایسته داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس سوه او شپږڅلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و، خو دغه کې بیا بخش د ژورنالیزم ما ولوسته، او په دې دوه اخرو کلو کې چې 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه، دا د خلکو پرچم، خلکو د سولې جاوید په نامه باندې یو ګوند، خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو. ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمان و، په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهره د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ، چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل. نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله، خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و، او عسکر باید مظاهره سره روان و، اما چاته د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی، تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې، دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي په بالل پرچمیان، او بل به یې بېاخره دغه شیانو دوام درلود. دوسم کال کې بیا یو کال ناستی.
صافی صاحب، ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی. اوس مو غږ راځي. اوس هم ده مهرباني.
اوس
هم ده.
نو بالاخره د 25 کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراک ته لاړم تحصیلاتو دپاره، او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه، چې 25 کال کې هاشي راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان 25 کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صافی صاحب. اتمر صاحب، تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتونکي داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د ده په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه. دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا په رښتیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډېر ملي محور شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغه نه هم دوی تظاهرات، اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنی اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګوري دا ډېره یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته دی یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلین سړی و. او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چپیانو نه دې استفاده کوله، دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي. او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو، چې وروسته بیا فصل دې نه چې داود خان فصل دوه درې کلونه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل. او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وایي د غوښتل
چې ډیر ژر په چټک دغه اصلاحات پلی کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباو؟
ډېره مهرباني، زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي، او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړې ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکوو، بند و انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییراتو پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و، او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور باندې نشانه خصلت هم درلوده، او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته، او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و، او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش بچ.
بلې صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ چې پرې شوله، صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب، رازم همدې مسئلې ته وخت هم ډیر زیات نه لرو، خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دې موضوع ته یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو، او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړله او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی، موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا په افغانستان وضعیت به نن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنی د سړې جګړې یو قرباني داود خان. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود، دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ، هلته بریژنیف سره دی ولیدل. بریژنیف ګیله او شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ، او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان خو ونه لګېده، او هملته پاڅېد په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو باندې ته ډکټې مه کوئ. نو هماغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی، او هماغه له داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالت چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شاهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، سوری دي پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک کله چې شوراویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه دوی ترلاسه کړي دي، نو شوراویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي، او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعاله وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل، او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت یعنی شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لیرې کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړل.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي، دا خبره نه ده. حاصل کې حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون ځای چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دې چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوریت ته چې د خلکو حکومت همسرا شي اعلان کړ چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو، مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه و جرګه هیمام یو تختګیره وسله چې خپل
جمهوریت ټینګښت لپاره ډېرې هڅې وشولې، جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد، فکر کوي چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو له افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړه، او روس ته شکست ورکړه، بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان 90% پر سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو هضمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغله قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لاره هوار کړې وای، بلکې د زور جګړې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې، مګر چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې ورسره قرارداد وکړ.
اتمر ست تاسو څه پکې وایي چې جمهوریت نور له افغانستان ټغر ټول شوی؟
زما عقیده داسې ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي، که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کېږي، او که دا دغه یو ملي محور سیاست غوړه کی بیا دې کولای شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغل په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی. دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندیږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې وکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.